السلام علیکم د ازادۍ رادیو نن سهارنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. د نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر یو ځل بیا په پاکستان کې د ناامنیو د مخنیوي لپاره د طالبانو له حکومت سره د خبرو وړاندیز کړی دی. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې علی امین ګنګاپور ویلي دي چې ایالتي حکومت د تروریستي ډلو پر ضد د پاکستان د پوځ د تازه عملیاتو چې په نتیجه کې به یې د په وینا زیات شمېر ملکي وګړي له خپلو مینو بې ځایه شي ملاتړ نه کوي، خو پر ځای د پاکستان مرکزي حکومت ته وړاندیز کوي چې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره په دې اړه خبرې وکړي. ښاغلی ګنګاپور چې په پېښور کې د عمران خان په مشرۍ د پاکستان د تحریک انصاف ګوند پلویانو غونډې ته وینا کوله، د پاکستان پر مرکزي حکومت تور ولګاوه چې د خیبر پښتونخوا د خلکو غوښتنو ته پاملرنه نه کوي. نوموړي ټینګار وکړ چې د پوځ عملیاتو ته به اجازه ورنه کړي. د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا په اړوندو سیمو کې د پاکستاني طالبانو پر ضد عملیات پخ کړي دي. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر وایي له دې هېواده په جرمونو کې د ښکېلو افغان وګړو د ایستلو لپاره یو منظم اقدام غواړي. الکساندر دوبرنت له یوې جرمنۍ ورځپاڼې سره په خپله نوې مرکه کې چې پرون خپره شوه وویل د ده هدف دا دی چې د دې ډلې افغانانو ایستل په منظم ډول دوام وکړي، او دا کار د هغه په وینا یوازې د قطر په مرسته ممکن دی. جرمنی د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، مګر ښاغلی دوبرنټ وویل دای غواړي په راتلونکي کې خپل هیواد ته د افغان کډوالو د لیږلو بهیر د منځګړو له مرستې پرته دوام وکړي. چې د دې کار لپاره د هغه په وینا باید له طالبانو سره مستقیمې خبرې وشي. هغه ټینګار وکړ چې دا تماسونه به یوازې تخنیکي وي. داسې مهال چې پر تهران د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پلان له مخې د بندیزونو د لګولو مهلت پای ته رسېدلی، ایران له برتانیا، فرانسې او جرمني څخه خپل سفیران راغوښتي دي. د سپتمبر د 28مې د ورځې په پای کې د ایران د اټومي پروګرام له کبله پر دې هېواد د ملګرو ملتونو تازه بندیزونه عملا پیل شول، او د دریو اروپایي هېوادونو ګروپ برتانیا، فرانسې او جرمني وویل پر ایران چې له پخوا راهیسې د لویدیځ د پراخو بندیزونو له کبله له ستونزو سره مخامخ دی نور فشارونه زیاتوي. پرون له دې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې په دې دریو واړو هیوادونو کې خپل سفیران یې د ایراني چارواکو په وینا د هغوی د غیر مسؤولانه اقدام له کبله د سلام مشورو لپاره راغوښتي دي. په پام کې ده چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ سبا دوشنبه په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د کانګرس له څلورو اصلي مشرانو سره وګوري. د راپورونو له مخې د سپینې ماڼۍ یو چارواکي او دوه باخبره سرچینو ویلي دي چې ټرمپ به د استازو جرګې له رئیس مایک جانسن، د سنا د اکثریت له مشر جان تون، د استازو په جرګه کې د ډیموکراتانو له مشر اکیم جیفریز او د سنا د اقلیت له مشر چاک شومر سره وګوري. اسوشیټیډ پرس خبري اژانس راپور ورکوي چې دا کتنه د فدرال حکومت لپاره د بودیجې د تصویب له ټاکلي مهلت یوه ورځ مخکې کیږي. که کانګرس بودیجه تصویب نه کړي نو د چهارشنبه په ورځ به د حکومت چارې په ټپه ودرېږي. او د کرکټ د آسیایي جام په فاینل کې نن هند او پاکستان لوبه سره کوي. دا لوبه د کابل د ماښام په 8 بجو د دوبۍ د کرکټ په لوبغالي کې په پام کې ده. د دې جام د پیل په پړاو او بیا د څلورو غوره لوبډلو په پړاو کې د پاکستان او هند لوبډلې دوه ځلې سره مخامخ شوې چې دواړه ځلې پاکستان ماتې وخوړه. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. نن یک شنبه ده، د 1400 هجری لمریز کال د وږی اسمبلې شپږمه ده چې د 2015 میلادي کال د سپتمبر له 28مې سره برابره ده. وړاندې په خبرونه کې راپورونه خپریږي. پر راپورونو کې به واورئ چې له پاکستانه راستنیدونکي افغانان پر نورو ناخوالو سربیره اوس په لارو کې د شوکو له ستونزې سره لاس ګریوان دي.
پیسې
پر افغان ښځو او نجونو د لګیدلو محدودیتونو موضوع یو ځل بیا د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په یوه حاشیوي غونډه کې رابرسیره شوې ده. داسې مهال چې ژمی را روان دی، د کونړ زلزله ځپلې کورنۍ سرپناه غواړي.
داسې اوس ژمی را روان دی، یو تعداد زخمیان د دغه زلزلو خیمو کې شپې تېروي، نو که د دغې زیانمن شوو سره د کورونو په برخه کې مرسته وشي نو دا به ډېره ښه شي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې په هند کې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي. نور مطالب هم لرو، اورېدو ته راسره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د سید بهروز دلیری په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورځو لومړی موضوع ته. یو شمیر افغان کډوال چې اوس د پاکستان له کراچۍ ښار څخه هیواد ته راستنه شوي دي شکایت کوي چې د راستنېدو پر مهال په بلوچستان ایالت کې له وسلوالو غلو سره مخامخ شوي او شتمنۍ او وسایل یې لوټ شوي دي. دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې په پاکستان کې له کلونو ژوند وروسته هغه لږه شتمني چې له ځان سره یې افغانستان ته وړله په لاره کې ترې د یادو کسانو لخوا غلا کیږي. دا کډوال د پاکستان له حکومت غواړي چې د افغانانو د خوندي ستنېدو لپاره د لارو امنیت ډاډمن کړي. په دې اړه نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې واورئ.
یو شمیر افغان کډوال چې په دې وروستیو کې د پاکستان له کراچۍ ښار افغانستان ته راستانه شوي، د بیرته راستنېدو پر مهال لاره کې د وسلوالو غلو سره د مخامخ کېدو خبره کوي. د دوی په خبره د کډوالو کاروان د بلوچستان ایالت د بیلی او کلات ترمنځ واټ باندې څو ځله د وسلوالو غلو هدف ګرځېدلی دی. د کډوالو له ډلې محب الله ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دای او لس کسیزې کورنۍ چې ښځې هم پکې شاملې وې، د جمعې په ورځ د سپتمبر په 26 له کراچۍ څخه د چمن سپین بولدک لارې ته روان و چې په لاره کې له وسلوالو غلو سره مخ شول. دای چې اوس افغانستان ته رسیدلی او د کندهار په سپین بولدک کې ژوند کوي، د هغې ورځې کیسه یې داسې بیان کړه.
څرنګه چې ووتلو خیر شپه کې 10 نه 11 بجې ته ورسېدل چې دلته یو داسې غرنۍ سیمه ده، بیا دلته غله راغله، شپږ اووه کسانو خولې بندې کړې ولې، وسلې ورسره ولې، موږ مزداله راوختله، ټوټل ښځو مزې ته ویل او پیسې مسته کړلې. په خیر 9 بجې کې لږ پیسې وې، یو 30,000 روپۍ هغه وړلې رانه، نور داسې پور کې لږ لږ وریجې وې هغه رانه یوړې. موږ مونږ
د یادونې ده چې د کراچۍ بیلی کلات کوټې چمن مستقیم وټ د کراچۍ څخه افغانستان ته تر ټولو لنډه او اصلي ځمکنۍ لارې دي او نورې لارې اوږدې او ډېرې پیچلې دي. یو بل افغان کډوال چې په دې وروستیو کې افغانستان ته ستون شوی او نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
از ویلا گرفته تا فلاتا دوزا دو کو به خزیات است موټر مو پیش بود استاد کو به استاد نکردیم
لبیلی تر کلا تغله او شکمار دیر دی زموږ موټر مخ کې وو. وی ویل ودرېګا موږ نه درېدو، سرعت مو واخیست او وتښتیدو، خو زموږ تر شا یو سورلی والا موټر وو، هغه یې ودراوه او لوټ یې کړ. پیسې اوریجې ترې اخیستې وې، بیا بېرته کورلا موټر ته پورته شوي وو. دوی ټول وسلې درلودې، موږ مخکې وو او دوی زموږ له څنګه تیر شول.
دا کډوال د پاکستان له حکومت غواړي چې د افغانانو د خوندي ستنېدو لپاره د تېرېدونکو لارو امنیت ډاډمن کړي. دا کیسې داسې مهال مطرح کېږي چې زرګونه افغان کورنۍ د پاکستان له کراچۍ او نورو ښارونو د اسلام آباد دولت د غیر قانوني کډوالو او پی او آر کارت لرونکو د ایستلو په تړاو له پرېکړې وروسته اړ شوي چې خپل کورونه او ژوند پرېږدي او افغانستان ته ستانه سي. د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې د جبري راستنېدو د بهیر د یوې برخې په توګه په خیبر پښتونخوا، کراچۍ او پنجاب ایالتونو کې د افغان کډوالو د 14 کمپونو د تړلو فرمان ورکړی دی. دا فرمان د پاکستان د ایالتونو او سرحدي سیمو چارو وزارت یا سافرون لخوا د سپتمبر په 25 نیټه په یو رسمي لیک کې صادر شوی دی. د ډان په ګډون د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې ډیری دا کمپونه د 1980 لسیزې په لومړیو کې هغه وخت جوړ شوي وو چې افغان کډوالو د شوروي اتحاد له یرغل وروسته پاکستان ته پناه یووړه او په لسګونه زره کډوال پکې ژوند کوي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ UNHCR ویان قیصر خان افریدي نیټان ورځپاڼې سره خبرو کې د دې پریکړې په اړه اندېښنه څرګنده کړې او زیاته کړې ده چې هغه افغان کډوال چې له کلونو راهیسې په دې کمپونو کې ژوند کوي اوس په خپل ژوند د دې پریکړې د پایلو په اړه سخت ناهیلي شوي دي. نوموړي ټینګار کړی هغه کسان چې نړیوال ملاتړ ته اړتیا لري او هغه کسان چې په سختو بشري شرایطو کې دي باید د جبري ستنېدو له بهیره خوندي سي. پاکستان په 2023 کال کې د بی اسنادو افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی او د راپورونو له مخې تر اوسه یې نږدې 2 میلیونه کډوال افغانستان ته ستانه کړي دي. سره له دې چې د ملګرو ملتونو او د بشري حقونو یو شمېر سازمانونو لخوا د افغانانو د جبري ایستلو د بهیر بندولو لپاره پرله پسې غوښتنې شوي دي، خو دغه هیواد تر اوسه دا غوښتنې نه دي منلي او هر ورځ په زرګونه افغان کډوال د تورخم او سپین بولدک له لارې افغانستان ته استوي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیری شتاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي خبرداري ورکړی چې د خځو په اړوند د طالبانو پالیسي نه یوازې افغان مېرمنې زیانمنوي، بلکې په دې هیواد کې تاوتریخوالی هم پراخوي. ریچارډ بنټ ویلي طالبانو په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ خطرناکه او افراطي ایدیالوژي رامنځته کړې ده. په عین حال کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق ویلي طالبانو په دې هیواد کې د ښځو ضد پالیسۍ په رسمي قوانینو بدلې کړي او دا قوانین یوازې هغه سخت بحران لا ژوروي چې اوسمهال د افغانستان ښځې او نجونې ورسره مخامخ دي. د ازادي راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په څنډه کې د افغانستان په اړه په جوړه شوې غونډه کې په دې هیواد کې د طالبانو له لوري په ښځو او نجونو د سختو محدودیتونو په اړه یو ور بیا اندېښنه وښودل شوه. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ خبرداري ورکړی چې د ښځو په اړوند د طالبانو پالیسي نه یوازې افغان مېرمنې زیانمنوي، بلکې په دې هیواد کې تاوتریخوالی هم پراخوي. دغه ناسته چې د سپتمبر په 26مه د طالبانو له لوري مذهب وسیله کول او له افغانستان اخوا یې اغېزې په نوم جوړه شوې وه، نوموړي وویل دا پالیسي ښایي د افغانانو په څو نسلونو کې په تېره بیا په نارینه او هلکانو کې د تاوتریخوالي خطرناکه ایدیالوژي پراخه کړي.
په دې سختو شرایطو کې د طالبانو عادي کېدو ته د مېرمنو او نجونو په وړاندې د جرمونو د زغملو د اوږدمهاله معافیت د پیاوړتیا او د نړۍ په نورو ځایونو کې د ښځو ضد حرکتونو د هڅولو په توګه لیدل کېدای شي، نو باید څه وشي؟ د طالبانو د مخ په زیاتېدونکي ظلم سره د مبارزې لپاره د ټولو وسیلو کارولو ته اړتیا ده. د څېړنې د میکانیزم د رامنځته کولو په ګډون باید طالبان حساب ورکولو ته اړ کړل شي او په دې برخه کې اصولي نړیوال ملاتړ رامنځته شي.
نوموړي وویل چې د طالبانو مافیات او پیاوړتیا به په اوږدمهال کې په نړۍ کې د ښځو ضد خوځښتونو د رامنځته کېدو لامل شي. دغې ناستې ته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق ویلي طالبانو په هغه هیواد کې د ښځو ضد پالیسي په رسمي قوانینو بدله کړې او دغه قوانین یوازې هغه سخت بحران لا ژور کړی چې اوسمهال افغان ښځې او نجونې ورسره مخ دي. نوموړي وویل په داسې حال کې چې طالبان د اسلامي اصولو د استازیتوب دعوه کوي، خو د دوی دغه دعوه په کور دننه او نړیواله کچه په کلکه ننګول شوې او ټینګار شوې چې ریښتینی اسلام دغه ډول توندلاري رد کوي. خاغلی فایق ټینګار وکړ چې د کار او زده کړو په ګډون د ښځو د بنسټیزو حقونو څخه انکار د اسلامي قانون د هیڅ ریښتینی تفسیر تر چتر لاندې نشي توجیه کېدای.
دا روښانتیا باید موجود واوسي چې د زده کړو او کار په ګډون د ښځو له بنسټیزو حقونو انکار د اسلامي شریعت د هیڅ ریښتینی تفسیر لارې نشي توجیه کېدای. هغه زړورې افغان مېرمنې چې د دې محدودیتونو په وړاندې مقاومت ته دوام ورکوي د دوی مبارزه ریښتینی او دوی د خپلو ملي ارزښتونو ساتونکي دي.
د دې غونډې ګډونوالو چې افغان فعالان، پخواني سیاستوال او یو شمېر بهرني ډیپلوماټان هم پکې وو د طالبانو په حکومت غږ وکړ چې د نجونو پر زده کړو بندیز لري کړي او ویل چې نړیواله ټولنه باید پر طالبانو فشار راوړي څو د افغانانو اساسي او بنسټیز حقونو ته درناوی وکړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد دغه ناس او د ګډونوالو د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د شریعت پر بنسټ د ټولو خلکو په ځانګړي ډول د مېرمنو حقونه خوندي کړي. داسې مهال چې په کور دننه یې له تیرو څه د پاسه څلورو کلونو راهیسې شپږم ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې تړلې او د کار په ګډون په ښځو پراخه محدودیتونه لګولي دي. که څه هم د طالبانو دا محدودیتونه په وار وار په کور دننه او په نړیواله کچه غندل شوي، خو طالبانو نه یوازې په دې برخه کې نرمخ نه دی ښودلی، بلکې په ښځو د محدودیتونو په پراختیا لا ټینګار کړی دی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو سلیروی ساعته
سموک غاغله آزادی رادیو اوري قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته. د هند په تامل نادو ایالت کې د انتخاباتي کمپاین په یو غونډه کې د خلکو په ګڼه ګونه کې لکتر لګا 9 کسان وژل شوی او 500 ډیر نور ټپیان دي. ريټرز خبري اژانس د تامل نادو د اعلی وزیر ام کی ستالین لقوله خبر ورکوي چې نو موړی وای د غونډه دی ویجی په نوم د تامل فلمونو د لوبغاړي په مشرۍ د یو سیاسي ګوند لخوا را بلل شوی و. ستالین خبريالانو ته ویلي دي چې د 9 کسانو مړینه تایید شوې ده، چې په دوی کې 12 ښځې، 13 نارینه، 15 نجونې او 4 هلکان شامل دي. د نوموړي په وینا په پیښه کې 150 کسان ټپیان شوي دي، چې 26 نارینه او پاتې 24 ښځې دي او اوسمهال تر درملنې لاندې دي. له دې مخکې په پارلمان کې د دې ایالت استازي سنتیل بالاجي ویلي وو چې 50 کسان روغتونونو ته انتقال شوي دي. ویجی په تیرو 3 لسیزو کې د تامل فلمونو تر ټولو مشهور لوبغاړی دی، چې په 2014 کال کې د خپل ګوند له تاسیس راهیسې تل خپلې غونډې د ګڼو خلکو په ګډون جوړې کړې دي. د ویجی په مشرۍ ګوند د صدر اعظم نریندر مودي په مشرۍ د بهاراتیا جناتا او په تامل نادو کې د یو بل ګوند پر وړاندې انتخاباتي کمپاین کوي او نوموړي د راروان 2026 کال د انتخاباتو لپاره کمپاینونه پیل کړي دي. پر ټولنیزو شبکو په خبرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې زرګونه کسان د یو لوی موټر پر شاوخوا چې ویجی پرې ولاړ دی او وینا کوي راټول شوي دي، او په دې ترڅ کې نوموړی خپل هغو پلویانو ته چې بې سده شوي دي د اوبو بوتلونه ورغزاروي. خو کله چې وضعیت له کنټروله وځي نو ویجی له پولیسو څخه د مرستې غوښتنه کوي. ویجی پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي دي چې زړه یې مات شوی دی او یو لوی درد لري چې نه یې شي بیانولی. نوموړي د پیښې له زیانمنو او د هغو له کورنیو سره خواخوږي ښودلې ده. د راپورونو له مخې شاوخوا ولسوالیو څخه لږ تر لږه 40 تنه ډاکټران کارور سیمې ته چې دا پیښه پکې شوې وه استول شوي وو. د تامل ناډو اعلی وزیر ام کی ستالین نن سهار په یوه خبري غونډه کې د ګڼې ګونې د علت په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې د تامل ناډو ایالتي حکومت په دې اړه د څیړنو لپاره یو کمیسیون ټاکلی دی. ښاغلی ستالین مخکې د دې پیښې د قربانیانو له کورنیو سره د مالي مرستې اعلان کړی و. دا لومړی ځل نه دی چې د ویجی په غونډه کې داسې پیښه کیږي. تیر کال د هغه د ګوند په یوه بله غونډه کې هم دې ته ورته پیښه شوې وه او هغه مهال لږ تر لږه 6 کسان مړه شوي وو.
له خبرونو ور اخوا
زموږ راغله آزادۍ رادیو اوري. د منی پر رسیدو سره د کونړ یو شمیر زلزله ځپلي د کورونو غوښتنه کوي. دوی وایي ژمی نږدې شوی او د دوی لپاره ستونزمنه ده چې په خیمو کې ژوند ته په دې ډول دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا په خپل یو تازه راپور کې ویلي دي چې شاوخوا 94% زلزله ځپلې کورنۍ په آزاده فضا یا موقتو سرپناګانو کې ژوند کوي.
زمونږ د خانه په ټولو خیری بنسټونو باندې، په موسساتو باندې او په دولت باندې دا غږ دی چې د دغې محتاجو خلکو سره د کورونو په برخه کې مرسته وکړي.
د کونړ په نورګل ولسوالۍ کې د زلزله ځپلو د یوې خیمې اوسیدونکی سرتاج دی چې د کور غوښتنه لري. هغه جمعه د سپتمبر په 16 آزادي راډیو ته وویل
او داسې اوس جمع را روان دی، هوا هم سړه شوې ده، نو په دې خاطر باندې په خیمو کې اوس وخت تیرول مشکل دی، ځکه یو تعداد زخمیان د دغه زلزلو د امله هغه هم په دغه خیمو کې شپې تیروي، او سپینګیری دي، زنانه دي، ماشومان دي. په دغه خیمو کې په یخه هوا کې شپې تیرول د هغوی لپاره لږ ستونزمن دي، نو که د دغې زیانمن شوو او د دغه مصیبت زدګانو سره د کورونو په برخه کې مرسته وشي نو دا به ډېره ښه شي.
د منی په را رسیدو سره د کونړ د بیلابیلو زلزله ځپلو سیمو یو شمېر اوسیدونکي د کورونو غوښتنه لري. دوی وایي ژمی نږدې شو او ستونزمنه ده چې په خیمو کې خپل ژوند ته دغه شان دوام ورکړي. د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي ابراهیم هم په ورته ورځ او نیټه ازادي راډیو ته وویل
خیمو کې ژوند تیرول نه نن بارانونه شوي دي، ټول خیمې لمدې دي، او آینده کې مونږ د یخنۍ کې او د مشکلاتو کې یو خیمه کې ژوند نشو کړ. مونږ غواړو چې مونږ ته نړیوال ټول توجه وکړي او کورونه راله جوړ کړي چې دا واقع پاتې خلک په امن شي. زموږ ارزو او هیله دا ده. السلام.
د دغه ولسوالۍ یو بل زلزله ځپلي هم په دې شرط چې نوم یې وانخیستل شي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل.
منه دې ساړه دې په خیمو کې ژوندۍ زموږ سخته ده، کورونه خپل ډنګ شوي دي، وران شوي دي. حکومت ته غوښتنه ده چې موږ کورونه جوړ کړي او زه ته انتقال کړي. جمعې د ډېره کمه موده پاتې ده، موږ سره ماشومان دي، زخمیان دي، بوډاګان دي. موږ نړیوال نه غوښتنه کوو، موسساتو نه غوښتنه کوو چې موږ ته خپله سرپناه جوړه کړي. خپله سرپناه خو ړنګه شوې ده چې نور یو زیاته انتقال کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا په خپل تازه راپور کې چې پنجشنبه د سپتمبر په 25مه خپور کړی ویلي چې شاوخوا 4.5 سلنه زلزله ځپلې کورنۍ په ازادې فضا یا موقتو سرپناو کې ژوند کوي او د ژمي په رانژدې کېدو سره په لوړو پرتو سیمو کې دایمي سرپناو بیړنیو ژمنیو مرستو ته اړتیا ده. په دې راپور کې راغلي چې د اګست 1 د شپې ناوخته زلزلې د افغانستان په ختیځ کې نږدې 3500 کورونه ویجاړ کړي او ډیری زلزله ځپلې په درو او لیرو پرتو سیمو کې امکاناتو ته د نه لاسرسي له امله په سختۍ سره ژوند کوي. په دوام کې راغلي د افغانستان زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره له څه باندې 1.9 میلیونه ډالر غوښتل شوي رقم څخه تر اوسه 3.5 میلیونه ترلاسه شوي او له 1.15 میلیونه ډالر زیاتې نورې بودیجې ته هم اړتیا ده. اوچا مخکې ویلي کله نړیوالې ټولنې دا رقم مرسته ترلاسه کړه نو د کال تر پایه به 4,05,000 زلزله ځپلو ته سرپناوې، اوبه، خواړه، کرنیزې مرستې، دغه شان د خوندي تابه او زده کړو خدمتونه برابر کړي. ومو غوښتل کنر کې د زلزله ځپلو د غوښتنو په اړه دغه ولایت کې د طالبان حکومت سیمه ییز چارواکي هم وپوښتو، خو د اطلاعات او فرهنګ رئیس نجیب الله حنیف د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. کنر ولایت کې په خیمو کې اوسیدونکي زلزله ځپلې داسې مهال د منی او ژمني د یخنۍ او ورښتونو د خوندیتوب لپاره د کورونو غوښتنه کوي چې د ماشومانو د ژغورنې صندوق یا سیف ذا چلدرن چهارشنبه د سپتمبر په 4 په خپله ویبپاڼه یو راپور کې خبرداری ورکړی چې د سرپنا نشتوالی او د ژمي یخه هوا به د میندو او نویو زیږیدلیو ماشومانو ژوند له جدي خطر سره مخ کړي. د راپور په ټکو د سړې هوا له امله به د ماشومانو د معافیت سیستم کمزوری او دوی به د شدیدو تنفسي انتاناتو پر وړاندې زیات زیان ګالي کړي. د ماشومانو د ژغورنې صندوق یا سیف ذا چلدرن د معلوماتو پر بنسټ په زلزله ځپلو ولسوالیو کې له هرو 10 کورنیو 9 یې خیمو ته کډه شوي او شاوخوا 9000 ماشومان یې له سړې هوا سره مخ او آزاد فضا کې ژوند کوي.
پرون د سپتمبر 28مه د ګرځندوی نړیواله ورځ وه. په افغانستان کې یو شمیر کورني ګرځندویان او مخصوصا ښځې وایي چې دوی اوس مهال د اقتصادي ستونزو او پر ښځو د پراخو محدودیتونو له کبله د هیواد بېلابېل ولایتونو ته د سفر فرصت له لاسه ورکړی دی. د ګرځندوی د برخې یو شمیر کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د ګرځندوی برخه له جدي ننګونو سره مخامخ ده.
د افغانستان یو شمیر کورنۍ ګرځندویان او افغاني مېرمنې وایي واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته ګڼو محدودیتونو او اقتصادي ستونزو دوی د افغانستان بېلابېلو سیمو ته د سفر کولو له فرصت محروم کړي. یو افغان ګرځندوی شفیق وایي د تیر جمهوري حکومت پر مهال یې خاید درلود او لږ تر لږه هر کال به یې د افغانستان بېلابېلو ولایتونو او تاریخي او لرغونو سیمو ته سفر کاوه، خو په تیرو 4 کلونو کې کوم سفر نه دی کړی.
مخکې مو هر وخت سفر کاوه، بېلابېلو ولایتونو ته تللی یم. د بېلګې په ډول بلخ، تخار، بدخشان او هرات ولایت کې مو تاریخي سیمې کتلي. په غور کې مې لرغوني ځایونه کتلي. هغه وخت مې دنده او کار درلود، خو په تیرو 4 کلونو کې د بیکارۍ یو اقتصادي ستونزو له امله هېڅ چیرته مې
یو شمیر افغان کورنۍ په ځانګړي ډول مېرمنې وایي په تیرو 4 کلونو کې د طالبانو له لوري په دوی د بېلابېلو محدودیتونو له امله نه دي توانېدلې چې د افغانستان تفریحي او تاریخي ځایونو ته سفر وکړي. د کابل یوې اوسیدونکي مرسل ازادي راډیو ته وویل
طرفته کار وظیفه بود، حتما جبههاش تفریح میرفتیم، در ولایت ها میرفتیم، در ولایت هایی که مکان های تفریحشان بیشتر بود همگی ما میرفتیم. حال فعلا این محدودیت هایی که هست وقت بخوایم دل ما میخواه که بخوایم یک ولایت یک محیط تفریح را باید بریم ببینیم به وحشت تز دل همگی خوب نمیگذارن ما تا اوجا بریم زحمت بکشیم و تایید کنیم مشکلات میبینیم. خب بازو جان برسی یا کیمیا مونی میشه که ما والا نرین تفریح نکنین گشت و گذار نکنین.
دا په داسې حال کې ده چې نن شنبه د سپتمبر 28مه د ګرځندوی یا سیاحت نړیوال ورځ ده. ملګرو ملتونو د دغه ورځې په مناسبت په خپل ویپاڼه په یو بیان کې ویلي چې د ګرځندوی صنعت نه یوازې په اقتصادي پرمختګ کې رول لري، بلکې د ټولنیزو راکړو ورکړو او د دندو په رامنځته کولو کې د ټولو لپاره نوي فرصتونه رامنځته کوي. د راپورونو پر بنسټ په وروستیو کې ډېر بهرني ګرځندویان چې ګڼې بهرني یوټیوبران دي افغانستان ته سفر کوي او د دې هیواد له بېلابېلو ځایونو ویډیوګانې جوړوي. طالبان هڅه کوي چې دوی ته بېلابېل اسانتیاوي رامنځته کړي او د دوی امنیت خوندي کړي، خو لا هم په دې هیواد کې امنیتي اندېښنې شته. که څه هم د طالبانو حکومت تل ادا کړي چې په افغانستان کې د امنیت په پیاوړتیا سره په هیواد کې د ګرځندوی صنعت پراخ شوی او زرګونه بهرنیان افغانستان ته راځي، خو د بشري حقونو ځینې سازمانونه په افغانستان کې د ګرځندوی وضعیت ته نه ګوري. د بشري حقونو د فعالانو ټولنې د ګرځندوی د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو څېړنیز راپور کې لیکلي چې طالبان د یوټیوب کارکوونکو او بهرنیو سیلانیانو په بللو سره غواړي د امنیت او ګرځندوی د ودې غلط انځور رامنځته کړي. په داسې حال کې چې شواهد ښیي چې افغانستان په نړۍ کې یو له خطرناکو هیوادونو څخه دی. په راپور کې راغلي چې په تیرو څلورو کلونو کې د طالبانو لخوا د بهرنیو سیلانیانو د نیولو لږ تر لږه شپږ مستند قضیې ثبت شوي. د دغې ټولنې په خبره دا وضعیت ښیي چې د طالبانو د حکومت تبلیغات د حقیقت خلاف دي او افغانستان ته سفر کول سیلانیانو ته جدي خطر پیښوي. د ګرځندوی د برخې یو شمېر پوهان هم په افغانستان کې د ګرځندوی شرایط د کورنیو او بهرنیو سیلانیانو لپاره مناسب نه بولي. لډلی عبدالرازق عادل آزادی راډیو ته وویل
چې وضعیت گردشګری در
افغانستان کې د ګرځندوی وضعیت له لویو ننګونو سره مخ دی. د کورنیو سیلانیانو لپاره اقتصادي ستونزې او ټولنیز محدودیتونه اصلي خنډونه دي، او د بهرنیانو لپاره امنیتي اندېښنې او کمزورې بنسټیز خدمتونه.
د طالبانو د حکومت اطلاعات او کلتور وزارت وین خبیب الله غفران په دې اړه د آزادی راډیو پوښتنې ځواب نکړي. که څه هم د طالبانو حکومت څه کال د بهرنیو سیلانیانو د راتګ او له دې صنعت څخه وایدو په اړه نوې معلومات نه دي خبره کړې، خو د اطلاعات او کلتور وزارت د ګرځندوی د برخې مرستیال وزیر قدرت الله جمال تیر کال د سنبلې په 28مه په کابل کې د یوې غونډې پر مهال ویلي وو چې په افغانستان کې د کورنیو او بهرنیو سیلانیانو شمیر زیات شوی او له دې درک خ اوایت ترلاسه شوې دي. نوموړي ویلي وو تیر کال افغانستان ته لږ تر لږه 9000 بهرني ګرځندویان راغلي او د دې هیواد له بېلابېلو سیمو لیدنه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د تیر میلادي کال په مئی میاشت کې په بامیان ولایت کې درې هسپانوي ګرځندویان له درې افغانانو سره یو ځای د داعش خراسان څانګې په یو حمله کې وژل شول او د درېو بهرنیانو په ګډون څلور نور ټپیان شول. د یادونې وړ ده چې د برتانیا په ګډون امریکا، استرالیا او کاناډا خپلو اتباعو ته خبرداری ورکړې چې افغانستان ته له سفر کولو ډډه وکړي او په دې هیواد کې د بریدونو، تختونو او نورو پیښو د احتمال پاړه خپل خلکو ته خبرداري ورکړي دي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت ستونزه لري. اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر رسید.
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول دی آزادې راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوا
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال او چګلې نو ما د آزادې راډیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملتی میڈیا مخکخه.
قدر من اوریدونکو او د هم د خبرونه ورستای راپور د لومړنیو انسانانو په اړه د نوې ټکنالوژي په مټ یو نوې څېړنه ښیي چې لومړني انسانان له آسیا څخه نورو سیمو ته لیږدېدلې دي. د احمد شیبر په اړه د ساينس د احمد شیبر په راپور کې به د ساینس پوهانو له قوله واورئ چې که دا نوې څېړنه سل په سلو کې ثابته شي د لومړنیو انسانانو په اړه به ډېر زاړه معلومات بدل شي.
د انسان د یوې یو میلیون کاله پخوانۍ کوپري له ډیجیټل مایناتو وروسته داسې ښکاري چې انسانان څلور لکه کاله مخکې په آسیا کې له یوه بله بیل شوي دي، نه په افریقا کې. د مخکینیو څېړنو له مخې ویل کېدل چې انسانان په پخوانیو زمانو کې له افریقا د مځکې نورو سیمو ته لیږدېدلې دي. د فرانس پرس اژانس د راپور له مخې دا نوې څېړنه د جمعې په ورځ د سپتمبر په 26مه خپره شوې ده. دا کوپری چې تحقیقات باندې شوي دي په 1990 کال کې په چین کې موندل شوې وه. کریس سټینګر د لندن د طبي تاریخ په موزیم کې د بشرپوهنې متخصص چې د دې نوې څېړنې غړی دی وایي دا کشف ډېر نظریات بدلوي. دا شی چې زموږ پلرونه یو میلیون کاله مخکې په ډلو ډلو ویشل شوي وو، یعنی د انسان د خپرېدو چارې د پخواني نظریاتو په پرتله پیچلې دي. که دا نوې څېړنه دقیقه ثابته شي نو دا پر دې دلالت کوي چې تر لومړنیو انسانانو چې نیاندرتال ورته ویل ډیر مخکې هم بشر ژوند کاوه. د استرالیا د گرفت پهنتون د بشری تطور د څیړنې د مرکز رئیس مایکل پیټرا په دې باور دی چې لومړني انسانان له افریقا څخه نورو سیمو ته خپره شوي دي. خو ښاغلی پیټرا په دې نوي ډیجیټل څیړنه کې چې د انسان پر یوې کوپرې شوې ده برخه نه لرله. مایکل پیټرا فرانس پریس اژانس ته وویل چې دا نوې څیړنه مهمه ده، که همداسې وي نو دا په ختیځ آسیا کې د بشري ارتقا او تطور ونډه روښانوي. د انسان پر زړې کوپرې دا نوې څیړنه په ساینس ژورنال کې خپره شوې ده. هلته د انسان د جسم ډول او پرمختګ مختلف پړاوونه د نوې ټکنالوژي په مرسته روښانه شوي دي. ساینس پوهانو یوه بله کوپرې هم وڅېړله او وروسته یې تر سلو ډېرې کوپرې معاینه کړې چې د لومړنۍ کوپرې له لاسته راوړنو سره خپلې نتیجې پرتله کړې.
سلام و صبح شما بخیر. به رادیو آزادی خوش آمدید. امیدوار امروز یک شنبه خوش را آغاز کرده باشید. آغاز میکنیم با مهمترین خبرها. علی امین گنداپور وزیر اعلی ایالت خیبر پختونخوا پاکستان بار دیگر پیشنهاد گفتگو با حکومت طالبان را برای جلوگیری از ناامنی ها در پاکستان مطرح کرده. با گزارش رسانه های پاکستان گنداپور گفته که حکومت ایالتی از عملیات تازه اردوی پاکستان علیه گروه های تروریستی که به گفته او در نتیجه آن شمار زیاد از غیر نظامیان بیجا خواهند شد حمایت نمی کند. و افزوده است به حکومت مرکزی پاکستان پیشنهاد می کند که بجای عملیات با حکومت طالبان در افغانستان گفتگو کند. گنداپور شنبه در شهر پشاور در گردهمایی هواداران حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان حکومت مرکزی را متهم کرد که به خواستای مردم خیبر پختونخوا توجه نمی کند. حکومت پاکستان در روزهای اخیر عملیات گسترده‌ای را علیه طالبان پاکستان در مناطق مربوط به ایالت خیبر پختونخوا آغاز کرده. تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران که بر اساس توافق هسته‌ای میان تهران و قدرت‌های جهانی به حال تعلیق در آمده بود، صبح امروز به شکل خودکار بازگشت. با گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، این تحریم‌ها از طریق سازوکار ماشه یا اسنپ‌بک دوباره اعمال می‌شود. میکانیزم یاد شده به گونه طراحی شده که در شورای امنیت ملل متحد غیر قابل وتو باشد، به این معنا که چین و روسیه نمی‌توانند جلو آن را بگیرند. این دو کشور شامگاه جمعه تلاش کردند با ارائه قطعنامه به شورای امنیت مبنی بر به طبق انداختن اسنپ‌بک برای 6 ماه مانع بازگشت تحریم ها علیه تهران شوند، اما تلاش آنها با رأی منفی 9 کشور از 15 عضو این شورا شکست خورد. بازگشت تحریم های بین المللی که بر اساس قطعنامه 2231 شورای امنیت در سال 2015 تعلیق شده بودند، بار دیگر دارایی های ایران در خارج را مسدود خواهد کرد، معاملات تسلیحاتی با تهران را متوقف می کند و هر گونه توسعه برنامه راکت بالیستیک ایران را در کنار سایر اقدامات مشمول مجازات خواهد کرد. فرانسه، آلمان و بریتانیا میکانیزم ماشه را به دلیل عدول ایران از تعهدات برجامیش، خودداری از همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی برای انجام بازرسی ها و بنبست در مذاکرات با امریکا فعال کردند. ایران هم سفیران خود در این 3 کشور را فراخوانده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده تصمیم دارد دوشنبه با 4 رهبر اصلی کانگرس در قصر سفید دیدار کند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این دیدار 1 روز پیش از ضرب العجل تامین مالی حکومت فدرال صورت می‌گیرد. اگر بودجه سوی کانگرس تصویب نشود، تعطیل حکومت 4 شنبه آغاز خواهد شد. اسوشیتد پرس نوشته یک مقام قصر سفید و 2 فرد دیگر آگاه از برنامه ریزی این نشست شنبه گفتند که ترامپ با مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان، جان تون رهبر اکثریت سنا، حکیم جفریز رهبر دموکرات ها در مجلس نمایندگان و چک شومر رهبر اقلیت سنا دیدار خواهد کرد. روزه هاست که احزاب جمهوری خواه و دموکرات در بنبست قرار دارند، زیرا دموکرات ها به ویژه در سنا از دادن آرای لازم برای تصویب لایحه‌ای که حکومت را فراتر از روز سه‌شنبه باز نگه دارد خودداری کردند. دموکرات ها در بدل آرای خود بر گنجانیدن مفاد کلیدی مرتبط با خدمات صحی در لایحه پافشاری کردند. جمهوری خواهان می گویند خواست های دموکرات ها قابل قبول نیست و آنان حاضرند جدا از مذاکرات مربوط به بودجه حکومت در مورد این موضوعات با دموکرات ها گفتگو کنند. حزب جمهوری خواه خواستار تمدید مستقیم بودجه فعلی برای 7 هفته است. و در فاینل مسابقات جام آسیایی کرکت امروز هند و پاکستان به میدان می روند. این مسابقه ساعت 7 شام به وقت کابل در ورزشگاه کرکت دبی آغاز خواهد شد. در دور گروهی و 4 بهترین جام آسیایی 2025 تا کنون هند و پاکستان 2 بار به مسافه هم رفتند و در هر 2 بازی پاکستان شکست خورد. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه، دزدان مسلح پول و اموال شماری از مهاجران افغان را با خود بردند.
سرنگ چبوتل خیر شبکی دست بجن
ما حرکت کردیم و دای یا 11 بجن شب بود که بر منطقه کوهی رسیدن. اینجا دزدان آمدن 6-7 نفر بودن. صلاح داشتن با موتر ما بالا شدن و حتی با زمان گفتن که پول بدهید.
در نتیجه ازدحام جمعیت در یک گرد همایی انتخاباتی در هند دست کم 39 تن کشته شدند. و در مورد فواید کیوی هم برایتان خواهیم گفت.
کیوی یک ابرغذا به شمار می رود که سرشار از ویتامین ها و مواد مغذی است.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شماییم. شماری از مهاجران افغان که به تازگی از شهر کراچی پاکستان به افغانستان بازگشتند میگویند در مسیر بازگشت در ایالت بلوچستان با دزدان مسلح روبرو شدند و اموالشان غارت شدند. آنها در صحبت با رادیو آزادی از حکومت پاکستان خواستند که برای تأمین بازگشت مسئول افغانها امنیت مسیرهای عبوری را تضمین کند. بیشتر در گزارش از سنا کاکر می‌شنویم.
شماری از مهاجران افغان که اخیراً از شهر کراچی پاکستان به افغانستان بازگشتند، از روبرو شدن با دزدان مسلح در مسیر برگشت خبر می‌دهند. به گفته آنان در جاده میان بیلا و کلات در ایالت بلوچستان، کاروان مهاجران چندین بار هدف سرقت‌های مسلحانه قرار گرفته است. محب الله یکی از این مهاجران در گفتگو با رادیو آزادی گفت که همراه با خانواده دنفریش که زنان نیز شامل آن بودند، روز جمعه 26 سپتامبر از کراچی راهی گذرگاه چمنز بین بولدک شد، اما در مسیر راه با دزدان مسلح روبرو گردید. او که اکنون به افغانستان رسیده و در سپین بولدک قندهار به سر می برد، آن روز را چنین روایت می کند.
ما حرکت کردیم و 10 یا 11 بجن شب بود که به این منطقه کوهی رسیدیم. اینجا دزدان آمدن 6-7 نفر بودن. صلاح داشتن با موتر ما بالا شدن و حتی با زنان گفتن که پول بدهید. در جیب من 30,000 بود. آن را هم از من گرفتن و یک مقدار برای خانه خریده بودم. آن را بردم. من گفتم غریب مردم هستیم، چیزی نداریم. باز 20 دقیقه موتر ما را توقف داده بودند و بعدن گفتن بروید. خیلی صحنه ترسناک بود.
قابل یادآوری است که جاده مستقیم کراچی، بیله، کلات، کویته و چمن کوتاه‌ترین و اصلی‌ترین مسیر زمینی از کراچی به افغانستان است و سایر راه‌ها طولانی‌تر و پیچیده‌ترند. یکی دیگر از مهاجران افغان که به تازگی به افغانستان برگشته است و نخواست نامش در گزارش گرفته شود، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
از بیله گرفته تا کلات دوزان دارکو بخی زیاد است. موتر ما پیش بود، استاد که گفت استاد نکردیم، سر زدیم، موتر ما کشیدیم، یک موتر سواری دار پشتر آمده است بوده اونا را استاد کرده چور کرده بر اینجا شکل گرفته پیسه شکل گرفته باز واپس دمو موتر بالا شده در موتر کرولا کلاشینکوف داشتن همگیشان در اسپید رفتن ما پیش بدیم از بغل ما تیر شده رفتن.
این مهاجران از حکومت پاکستان می‌خواهند تا برای تامین بازگشت مصون افغان‌ها امنیت مسیرهای عبوری را تضمین کند. این روایت‌ها در حال مطرح می‌شود که هزاران خانواده افغان از کراچی و دیگر شهرهای پاکستان به دنبال تصمیم دولت اسلام آباد مبنی بر اخراج مهاجران فاقد اسناد و دارندگان کارت‌های بیوار ناچار به ترک خانه و زندگی خود و بازگشت به افغانستان شدند. حکومت پاکستان در جریان روند بازگشت اجباری به تازگی فرمان مسدود کردن 16 کمپ مهاجران افغان در ایالت‌های خیبر پختونخوا، کراچی و پنجاب را صادر کرده است. این فرمان در یک مکتوب رسمی به تاریخ 25 سپتامبر از سوی وزارت امور ایالات و سرحدات پاکستان یا سافرون صادر شده است. بر اساس اطلاعات رسانه‌های پاکستانی از جمله دان، بیشتر این کمپ‌ها در اوایل دهه 1980 میلادی زمانی که مهاجران افغان پس از تجاوز اتحاد شوروی سابق به پاکستان پناه آورده بودند، ایجاد شده بودند. و ده ها هزار مهاجر در آنها زندگی می کنند. قیصر خان افریدی، سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا یونیسیار در پاکستان در گفتگو با دان نسبت به این تصمیم ابراز نگرانی کرده و افزوده است که مهاجران افغان که سالها در این کمپ‌ها زندگی کردند اکنون از پیامدهای این تصمیم بر زندگیشان سخت ناامید شدند. او تاکید کرده است که افرادی که نیاز به حمایت بین المللی دارند و کسانی که در شرایط بشر دوستانه دشوار قرار دارند باید در برابر بازگشت اجباری محافظت شوند. پاکستان در سال 2023 روند اخراج مهاجران افغان فاقد اسناد را آغاز کرد و بر اساس گزارش ها تا کنون نزدیک به 2 میلیون مهاجر را به افغانستان بازگردانده است. با وجود آن که سازمان ملل متحد و شماره از نهادهای مدافع حقوق بشر بارها از پاکستان خواستند تا روند اخراج اجباری افغان ها را متوقف سازد، این کشور تا کنون این خواسته ها را نپذیرفته و روزانه هزاران مهاجر افغان را از طریق گذرگاه های تورخم و سپین بولدک به افغانستان باز می‌گرداند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
در نتیجه ازدحام جمعیت در یک گردهمایی انتخاباتی در ایالت تامیل نادوی هند دست کم 39 تن کشته و بیش از 50 نفر دیگر زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، ام کی استالین وزیر اعلای تامیل نادو گفت که این گردهمایی حزب سیاسی تامیلگا وتری گازهاگام به رهبری ویجای هنرپیشه تامیلی روز شنبه در شهر کارور برگزار شده بود. استالین به خبرنگاران گفت تا اکنون 39 نفر جان باختند که شامل 13 مرد، 17 زن، 4 پسر و 5 دختر می شود، در حالی که 51 نفر دیگر شامل 26 مرد و 25 زن تحت درمان جدی قرار دارند. پیشتر سنتیل بلاجی نماینده ایالتی گفته بود که 58 نفر به شفاخانه منتقل شدند. ویجای یکی از پرطرفدارترین بازیگران سینمای تامیل در 3 دهه اخیر است. و از زمان تأسیس حزب سیاسی در سال 2024 همواره جمعیت‌های عظیم را به نشست‌های عمومی خود جلب کرده. حزب به رهبری ویجای در مقابل حزب دراور منیترا کازگام که در ایالت تامیل نادو حاکم است و نیز حزب بهاراتیا جاناتا به رهبری حزب نرندرا مودی کمپاین می کند. ویجای اکنون برای انتخابات ایالتی که قرار است در اوایل سال 2026 برگزار شود کمپاین انتخاباتی را آغاز کرده. در ویدیوها در رسانه‌های محلی دیده می شود که هزاران نفر در اطراف موتر بزرگ جمع شده بودند که ویجای بالای آن ایستاده و سخنرانی می کرد.
Textile market ரொம்ப ஃபேமஸ் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் தான். அந்த மாதிரி கரூரை பத்தி பெருமையா சொல்லிக்கிறதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு.
در این جریان ویجای برای هواداران که بیهوش شده بودند از بالای موتر بوتل‌های آب پرتاب می‌کرد. او زمانی که جمعیت غیر قابل کنترل شد از پلیس درخواست کمک کرد. ویجای در شبکه اجتماعی اکس نوشت قلبم شکسته است. درد غیر قابل تحمل و غم غیر قابل توصیف دارم. عمیق‌ترین همدردی و تسلیت خود را به خانواده‌های برادران و خواهران عزیزم که در کارور جان خود را از دست دادن ابراز می‌کنم. برای بهبودی سریع کسانی که در شفاخانه تحت درمانند دعا می‌کنم. بر اساس گزارش‌ها دست کم 44 دکتر از ولسوالی‌های همجوار به کارور اعزام شدند. امک استالین وزیر اعلای تامیل نادو در نشست خبری اوایل امروز یک شنبه در پاسخ به پرسش در مورد علت این ازدحام گفت ایالت تامیل نادو کمیسیون بر ریاست قاضی متقاعد آرونا جاگاتسان تعیین کرده تا این رویداد را بررسی کند و به حکومت گزارش دهد. پس از آن اقدامات لازم روی دست گرفته خواهد شد. او پیشتر کمک مالی 1,000,000 روپیه هندی معادل حدود 11,280 دلار به خانواده های قربانیان اعلام کرد. این نخستین بار نیست که در گردهمایی های وجای چنین رویدادهای رخ می دهد. در نخستین نشست حزب سیاسی و زمانی که در اکتبر سال گذشته آغاز به کار کرد دست کم 6 نفر جان باختند. با وصف محدودیت هایی که پلیس وضع کرده بود از جمله کاهش اندازه کاروان و تغییر مکان برگزاری، حضور گسترده مردم به گونه مکرر بیشتر از ظرفیت زیرساخت های محلی بوده. نرندرا مودی در پیام در شبکه اکس گفت که این رویداد ناگوار در جریان یک گردمایی سیاسی در کارور تامیل نادو بسیار غم انگیز است. حالا همزره میزنیم به ولایت کنر. با فرین رسیدن فصل خزان زلزله زدگان میگویند که شرایط زندگیشان سخت‌تر شده. ما با شماری از آنها صحبت کردیم.
زمان در خانه پا طول و خیری بنسطونو بانده پا مؤسساتو بانده او پا دولت بانده دا غد ده چه دا دغی محتاج خلق سره دا گورونو پا برخی که مرسته او کی
سرتاج یکی از زلزله زدگان ولسوالی نورگل کنر که در یک خیمه زندگی می کند خواستار آبادی خانه اش است. او به رادیو آزادی گفت که هوا در حال سرد شدن است و زندگی کردن در خیمه ها روز به روز دشوارتر می شود.
و داسی و سجمه روان ده هوا هم سرده
اکنون که زمستان در راه است و هوا سرد شده زندگی در خیمه ها خیلی سخت شده است. شمار زیاد از زخمی های زلزله هم در این خیمه ها شب را می گذرانند. در این خیمه ها زنان کودکان هستند و گذراندن شب ها در هوای سرد برای آنان دشوار است. اگر برای این ناسب دیدگان در بخش خانه ها کمک شود بسیار خوب خواهد بود.
دو کورونو په برخه کې مرسته وشي نو دا به ډیره خوشي.
همچنان ابراهیم پوشنده ولسوالی چوکی ولایت کنر به رادیو آزادی گفت
ما در خیمه زندگی میکنیم. امروز هم باران بود و خیمه های ما تر شد. در آینده در این سرما و مشکلات نمیتوانیم در این خیمه ها زندگی کنیم. ما میخواهیم جامعه جهانی توجه کند و برای ما خانه بسازد تا مردمی که باقی ماندن در امن باشم. خواست ما همین است.
یکی دیگر از آسیب دیدگان زلزله از همین ولسوالی که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی چنین گفت
من از سرده دی بخیمو که زندگی زندگی
خزان است. هوا سرد است. زندگی در این خیمه ها خیلی سخت است. خانه های من ویران شده. از حکومت می خواهیم برای ما خانه بسازد و ما را انتقال دهد. تازمستان وقت کم مانده است. ما زخمی داریم. کودکان و کهنسالان داریم. از جامعه جهانی و نهادها می خواهیم که برای ما سرپناه فراهم کنند چون سرپناه خود را از دست دادیم.
این در حال است که دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا در تازه ترین گزارش خود پنجشنبه 25 سپتامبر گفته که حدود 94% خانواده های آسیب دیده از زلزله در فضای باز یا سرپناه موقت به سر میبرند و با نزدیک شدن زمستان نیاز فوری به سرپناه و حمایت زمستانی در مناطق بلند ارتفاع وجود دارد. در این گزارش آمده است که زلزله شب 31 آگوست نزدیک به 8500 خانه را در شرق افغانستان ویران کرده است و بسیاری از زلزله زدگان در دره‌ها و مناطق دورافتاده با دسترسی دشوار زندگی می‌کنند. در ادامه آمده که از مجموع بیش از 139 میلیون دلار درخواست شده برای حمایت از زلزله زدگان، تا کنون حدود 23 میلیون دلار دریافت شده و به بیش از 115 میلیون دلار دیگر نیاز است. اوچا پیش از این گفته که در صورت تامین منابع بودجه از سوی جامعه جهانی زمینه ارائه خدمات چند بخشی مانند سرپناه، آب، غذا، حفاظت، آموزش و کمک‌های زراعتی را تا پایان سال برای 457 هزار متاثر از زلزله فراهم خواهد کرد. خواستیم درباره درخواست‌های زلزله زدگان کنر از مقام‌های محلی حکومت طالبان در این ولایت بپرسیم، اما نجیب الله حنیف رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت کنر به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. آسیب دیدگان زلزله در ولایت کنر که اکنون در خیمه‌ها شب و روز خود را سپری می‌کنند، در حال خواستار خانه برای حفاظت در برابر سرما و بارندگی‌های خزان و زمستان شدند که صندوق نجات کودکان یوسف د چلدرن روز چهارشنبه 24 سپتامبر در وبسایت خود در گزارش هشدار داده است که نبود سرپناه و سرمای زمستان زندگی مادران و نوزادان را با خطر جدی روبرو خواهد کرد. بر اساس این گزارش، سرمای شدید سبب تضعیف سیستم معافیت کودکان خواهد شد و آنان را در برابر عفونت‌های شدید تنفسی آسیب پذیرتر خواهد ساخت. بر بنیاد معلومات صندوق نجات کودکان، در ولسوالی‌های زلزله زده کنر از هر 10 خانواده 9 خانواده در خیمه‌ها پناه بردند و حدود 39 هزار کودک با سرمای زمستان مواجه و در فضای باز زندگی می‌کنند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر در مورد فواید کیوی هم با شما خواهیم گفت. دیروز 27 سپتامبر روز جهانی گردشگری بود. شماری از گردشگران داخلی میگویند که پس از حاکمیت دوباره طالبان به دلیل مشکلات اقتصادی و محدودیت‌های وضع شده بر زنان و خانواده‌ها، فرصت و امکان سفر و بازدید از مکان‌های تاریخی و طبیعی در ولایات مختلف افغانستان را از دست دادند. بیشتر در این گزارش.
برخی از گردشگران داخلی و زنان افغان میگویند که پس از به قدرت رسیدن طالبان، محدودیت‌های اجتماعی و مشکلات اقتصادی امکان سفر و دیدار از جاذبه‌های تاریخی و طبیعی کشور را از آنان گرفته است. شفیق یکی از گردشگران است که میگوید در دوره جمهوری مخلوق درآمد مناسب داشت، هر سال برای دیدن مکان‌های تاریخی و آثار باستانی به ولایت مختلف سفر میکرد، اما در 4 سال گذشته این فرصت را از دست داده است.
سابق ما گردشگری که میکردیم هر ولایت هزار خود از جایی که میرفتیم، ولایت بدخشان بود، تخار بود و بعض جای تاریخی است، طرف های مثال ایرات این طرف ها جاست میرفتیم. وقت اقتصاد منسعی بود، کاروبار بود، پیسه بود طرف و گمده ای 4 سال همون گردشگری و مساحت یا جا اونم در 3 ماه 4 ماه جایی بریم و وقت اقتصاد هم صحیح نیست، کاروبار نیست، پیسه نیست.
برخی از خانواده ها با ویژه زنان نیز میگویند که وضع محدودیت ها از سوی حکومت طالبان در 4 سال گذشته مانع رفتن آنان به ولایتی که مکان های تاریخی و محلات تفریحی داران شده است. مرسل یکی از زنان افغان در شهر کابل برای رادیو آزادی گفت
در هفته کار وظیفه بود، حتما جبه هاش تفریح میرفتیم، در ولایت ها میرفتیم، در ولایت هایی که مکان های تفریحشان بیشتر بود همگی ما میرفتیم. حال فعلا این محدودیت هایی که هست، وقت بخوایم دل ما میخواهیم که بخوایم یک ولایت یک محیط تفریح باید بریم ببینیم، به وحشت از دل همگی خب نمیگذارن ما تو اونجا بریم زحمت بکشیم و تایید کنیم مشکلات میبینیم، خب بازو جان برسی یکی میای ما نمیشه که ما ولد نرین تفریح نکنین، نگشت و گذار نکنین. شرایط بعد از
شنبه 27 سپتامبر روز جهانی گردشگری است. سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی گردشگری در وبسایت خود نوشته است که توریسم اغلب به دلیل نقش آن در توسعه اقتصادی برجسته می شود، اما اهمیت آن فراتر از این است که گردشگران می توانند محرک برای پیشرفت اجتماعی، فراهم کردن آموزش، ایجاد اشتغال و گشودن فرصت های جدید برای همه باشد. در ادامه آمده که روز جهانی گردشگری 2025 تحت شعار گردشگری و تغییر پایدار پتانسیل تغییر دهنده گردشگری را به عنوان یک عامل تغییر مثبت برجسته می کند. بر اساس گزارش ها در این اواخر گردشگران خارجی زیاده که بیشترشان یوتیوبر هستند به افغانستان می روند و در آنجا از مکانهای مختلف ویدیو می سازند. طالبان با اتخاذ اقدامات برای ایجاد سهولت و امنیت برای گردشگران خارجی در تلاش افزایش میزان بازدید این گردشگران از افغانستانند، اما نگرانی های امنیتی همچنان پابرجاست. هرچند حکومت طالبان همواره مدعی است که با تحکیم امنیت در افغانستان صنعت گردشگری در این کشور گسترش یافته و هزاران خارجی به افغانستان می آیند، اما برخی از نهادهای حقوق بشری وضعیت گردشگری در افغانستان را خوب نمی بینند. اتحاد فعالان حقوق بشر در گزارش تحقیقی به مناسبت روز جهانی گردشگری نوشته است که طالبان با دعوت از یوتیوبران و گردشگران خارجی می خواهند تصویر جعلی از امنیت و رشد گردشگری ایجاد کنند، در حالی که شواهد نشان می دهد افغانستان یکی از خطرناکترین مقاصد جهان است. در ادامه آمده که بر اساس معلومات دست کم 6 مورد مستند از بازداشت گردشگران خارجی توسط طالبان در 4 سال اخیر شناسایی شده است. با گفته این اتحاد، این وضعیت نشان می‌دهد که تبلیغات حکومت طالبان برخلاف واقعیت است و سفر به افغانستان خطر جدی برای گردشگران دارد. شمار از آگاهان صنعت گردشگری نیز شرایط گردشگری در افغانستان را برای گردشگران داخلی و خارجی مناسب توصیف نمی‌کنند. عبدالرازق عدیل یکی از این آگاهان در مورد به رادیو آزادی گفت
که وضعیت گردشگری در افغانستان با چالش های عمده روبرو است. برای گردشگران داخلی مثلا مشکلات اقتصادی و محدودیت های اجتماعی مانع اصلی سفر است و برای گردشگران خارجی نگران های امنیتی، زیرساخت های ضعیف مهمترین عوامل بازدارنده هستند.
تلاش کردیم در مورد صنعت توریسم و مشکلات موجود در این خصوص نظر خبیب الله غفران سخنگوی وزارت اطلاعات فرهنگ حکومت طالبان را بگیریم، اما تا نشر گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. هرچند در مورد رقم ورود گردشگران خارجی و عواید از این صنعت امسال حکومت طالبان معلومات تازه منتشر نکرده، اما قدرت الله جمال معین مالی و اداری و گردشگری این وزارت در 27 اسفند سال گذشته این ارائه گزارش یک ساله این وزارت در برنامه حسابدهی حکومت به ملت در کابل گفت که تعداد گردشگران داخلی و خارجی در افغانستان بیشتر بوده و عواید خوبی هم از این درک به دست آمده است. این وزارت گفته که در یک سال گذشته تقریبا 9000 گردشگر خارجی به افغانستان آمدند و جاهای تفریحی و تاریخی افغانستان دیدن کردند. در این حال در ماه می سال گذشته میلادی در اثر تیراندازی افراد مسلح که مسئولیت آن را شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش به عهده گرفت، 3 گردشگر تبعی اسپانیا همراه با 3 همراه افغان آنان در بامیان کشته شدند و 4 گردشگر دیگر به شمول 3 خارجی و 1 افغان زخم برداشتند. گفتنی است که شماری از کشورها از جمله بریتانیا، آمریکا، کانادا و استرالیا با شهروندان خود هشدار دادند که به افغانستان سفر نکنند و از احتمال حمله، ربایندگی و دیگر رویدادهای گوناگون نگرانی کردند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از خدق مشه داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم‌ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید مهمی رادیو زادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. حالا هم در موارد فواید کیوی به شما میگوییم. سرشار از ویتامین سی است و تقویت کننده سیستم ایمنی بدن. بیشتر در این گزارش از همکار ما در رادیو فردا.
کیوی یک ابرغذا به شمار می رود که سرشار از ویتامین ها و مواد مغذی است. کارولین سوزی متخصص تغذیه به روزنامه USA Today می گوید یک کیوی متوسط حدود 75 تا 85 میلی گرم ویتامین سی دارد، مقداری که کل نیاز روزانه را تامین می کند. ویتامین سی هم که همه می دانیم برای تقویت سیستم ایمنی بدن و جذب آهن تا چقدر مؤثر است. اما فواید کیوی فقط به ویتامین سی محدود نمی شود. لیزا یانگ، یک متخصص تغذیه دیگر، به وجود مقادیر بالای ویتامین K، فولات و پتاسیم در کیوی اشاره می کند. این مواد مغذی برای سلامتی استخوان‌ها، رشد سلول‌ها و تنظیم فشار خون و کلسترول ضروری هستند. کیوی همچنین منبع عالی فیبر است. هر دانه کیوی حدود 2 گرم فیبر دارد که به تنظیم قند خون، بهبود عملکرد روده و ایجاد حس سیری کمک می‌کند. این ویژگی باعث می‌شود کیوی یک میان وعده عالی و کم کالری باشد. یک کیوی فقط 40 تا 45 کالری دارد. با این حال می تواند شما را برای مدت طولانی تری سیر نگه دارد. البته یانگ هشدار می دهد که زیاده روی در خوردن کیوی ممکن است باعث نفخ یا ناراحتی های گوارشی بشود. علاوه بر اینها، کیوی سرشار از آنتی اکسیدان های مهمی مثل لوتئین، زئاگزانتین و پلی‌فنول هاست. تحقیقات نشان می‌دهد که این آنتی اکسیدان‌ها می‌توانند به بینایی، به بهبود خلق و خو، کاهش خستگی و مقابله با استرس کمک کنند. حتی برخی مطالعات اولیه نشان می‌دهد که کیوی ممکن است کیفیت خواب را هم بهبود ببخشد، گرچه این موضوع نیازمند تحقیقات بیشتر است. کیوی که در اصل از چین آمده و بعداً در نیوزیلند توسعه پیدا کرده، امروزه در نقاط مختلف جهان کشت می شود و تقریباً در تمام طول سال در دسترس است. و در آخر یک نکته جالب، متخصصان می گویند پوست کیوی هم کاملاً خوراکی است و خوردن آن بی خطر است.
مجله خبری از رادیو آزادی.